السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وری حمل 28مه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل 18مه سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 118 نوي زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو له کبله مري چې درملنه یې ممکنه ده. ډبلیو ایچ او نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک اقدامات وشي. ډبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یوه ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې بللي او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساری ناروغیو او نورو روغتیایی ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې خپل غږ اوچت کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم د سند ایالت په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې ویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د کوبه د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشی کېدو په اړه خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د پنجشیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتو نه په بند کې وو پرون خوشی شوی او لخپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی په څه جرم نیولی و. د مدني فعالانو او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون یو شمیر نور مدني فعالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. د امریکا د پوز د مرکزي قرارګاه قومندانی یا سنټکام وایي ځواکونو یې نن سهار د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم مشر چې په منځني ختیځ او اروپا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود په نښه کړی او احتمالا وژلی دی. د قومندانۍ ویلي پر دې مشر حمله د سوریې په شمال کې د هلیکوپټر په وسیله شوې ده. د امریکا پوځ د داعش د دغه مشر نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې 2 نور وسلوال هم په دې برید کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ وایي امریکایي سرتیرو او ملکیانو ته په دې برید کې زیان نه دی اوښتی. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیتسک سیمې پر لیمان، بخموت، افیدیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څه باندې 6 حملې په شا تمبولی دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان راوښتی، خو پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمیر سیمو د هوایی مدافع د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل توغولی دي او 240 هوایی حملې کړي دي. د پاوز په وینا په دې حملو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وښتی ده او ډیر ملکی تاسیسات ویجاړ شوي دي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زده کړو د بهیر د ځنډېدو په اړه یو راپور لرو. په افغانستان کې د پرزیدلي جمهوري نظام پر پوځیانو د وژونکو حملو د تازه پیښو له کبله اندېښنې.
دغسې پیښې چې په واقع کېږي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت شخصي خصومتونو یا شخصي رقابتونو په اساس داسې پیښې اوسي. دا نو جنایت ترسره کېږي په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي.
د دې وژنو عواقب له یوه شنونکي سره په مرکه کې شاربو.
طالبان لکه څنګه چې مشرم رضایت نه کوي باید کوشش کړي چې یو حکومتداري ته مخه کړي دا د افغانانو په ګټه نه ده او د افغانستان د اسلامي امارت عمر هم لنډوي.
په کندهار کې جنایي پیښې په زیاتېدو دي.
مرشاغ لکیږي کورو ته خلک اوړي غلاوي کوي اته کوچنیان هم غلا کیږي. موږ د امنیتي مسلمانو څخه دا غوښتنه ده چې په یو خاص طرزالعمل سره د دغه غلاو مخه ونیسي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو او ریدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سموګ راګله ازادي رادیو اوري. په کندهار کې د طالبانو د پوهنې ریاست منی چې د پوهنې وزارت لخوا د دې ولایت د سیمه ایزو ښوونځیو او ښوونیزو مؤسسو د فعالیتونو د ځنډیدو امر یې ترلاسه کړی دی. د دې ښوونځیو د فعالیتونو د ځنډیدو خبر په هغه رسمي مکتوب کې یاده شوې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د کندهار او هلمند د پوهنې ریاستونو ته استولای دی. د طالبانو چارواکي وایي دا پریکړه د ولس شکایتونو ته په پام سره شوې ده. امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات راکوي. بخنه غوړم حسیب تلاش را سره دی په دې اړه د جزئیاتو لپاره.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له لوري په دې اړه په یو خبر شوی مکتوب کې راغلی چې په کندهار او هلمند کې به تر هغه سیمه ایز ټولګي او د ښوونیزو موسسو فعالیتونه تړلي وي چې د دې وزارت له لوري د څېړنې ټاکل شوي پلاوی د یادو پروژو په اړه څېړنې نوې بشپړې کړي. په کندهار کې د طالبانو حکومت د پوهنې ریاست ویان وکیل احمد متوکل هم دا مکتوب تاییدوي خو وایي دا بندیز لنډمهاله دی او د ستونزو تر حل وروسته به سیمه ایزو ټولګیو ته د دوی پوهنې د فعالیت اجازه ورکړل شي. د ځینو ولسي شکایتونو پر بنسټ د ټولو تعلیمي موسسو کارونه درول شوي دي. د وزارت مقام د دې په وینا رهبري په دې اړه په خبرو اترو بوختي چې دا ستونزه ژر حل شي. په ورته وخت کې په کندهار کې د یو سیمه ایز ټولګي ښوونکی ختیځ نوروز وایي چې تیر ورځ ورته د مسؤلینو لوري چې د مشخص نکړل کوم مسؤلینو لوري د دغه ټولګي د تړل کېدو امر شوی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبان له حکومت وغوښتل چې د دغه ټولګي د بیرته خلاصېدو په برخه کې جدي واوسي ځکه په خبره کې تړلې پاتې کیږي زرګونه زده کوونکي به له زده کړو به برخې شي. که څه هم د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین ادعا کوي چې دا پریکړه د ولسی شکایتونو پر بنسټ شوې ده خو د کندهار یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټولګیو کې په هغه سیمو کې چیرته چې ښوونځي نشته د دوی اولادونو ته زده کړې ورکول کیږي او په بندیدو دوی سخت خوشی نه دي. یو له دغه کسانو د منیر احمد په نوم ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د دوی لپاره یو خبر نه دی. د دې لپاره چې سیمه ایز ټولګي تر ډیره په هغه سیمو کې د چهلته ماشومان ته د زده کړو زمينه نه ده برابره نو په دې خاطر دغه پریکړې سخت وابدې کړې دي او په ځنګړي ډول په هغه سیمو کې چې هلته هیڅ حکومتي او شخصي ښوونځي نشته او ماشومان زده کړو ته هیڅ لاسرسی نه لري. محلي ټولګي د افغانستان په هغه سیمو کې فعال دي چیرې چې ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. یوازې په کندهار ښار کې او ولسوالیو کې 1,500 محلي ټولګي فعال دي چې د یونیسف او نورو موسسو لخوا مالی ملاتړ کیږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به دا ټولګي بیرته پرانیزي او کنه، او خو د طالبانو د پوهنې وزارت یا په کندهار کې د پوهنې ریاست ویل دي چې دوی خبرې اترې کوي چې او ډیر ژر به د دوی په وینا دا ستونزه حل شي. مننه.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو مزګرنۍ خبری مجله اوري. ورزو نور مطالبه ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي د پرزیدلي جمهوریت نظام د امنیتي دفاعي ځواکونو هدفي وژنې لا هم دوام لري. نصیر احمد فائق د خبره د پخوانیو ځانګړو ځواکونو د سرتیری ریاض احمدزی د وژنې په خبرګون کې پر خپل ټوټر لیکلی. احمدزی درې ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته په ډزو ووژل شو. دغه وجنې د طالبانو د حکومت د عمومي عفو او ترخوي د ټولنیز امنیت داوا تر پختنې لاندې راوستي. امید ظاهر مل په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره دی.
و سر بلی په افغانستان کې د افغانستان د مخکنی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو په اړه باندې اندېښنې ډېری دي. تازه توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق لیکلي چې په افغانستان کې د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو هدفي وژنې روانې دي. هغه په ننګرهار کې د غاز احمدزي په نوم د افغانستان د امنیتی ځواکونو چې په ځانګړو کتاب کې دنده درلوده وژنې ته اشاره کړې او وسرې د پښتني په شکل لیکلي چې د طالبانو عمومي بخنه چیرته ده. ریاض احمد زید ری ورځ وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې په یو هدفي بریډ کې د خپل کور مخې ته وژل شو. خطر نه لري نه د وژنې مسؤلیت چا منلې ده او نه په دې اړه باندې نور جزئیات شته. موږ هڅه وکړه د هغې له کورنۍ سره اړیکې ونیسو او د هغه د وژنې په اړه باندې نور دوی جزئیات ترې واخلو خو بریالي نه شو. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې په داسې حال کې چې طالبان دعوه کوي چې د دوی د مشر لخوا عمومي اعلان شوې بخنه عملي شوې او تر پای ټوریزم امنیت هم راغله، بیا د هر ډول حلفي وژنې په ځانګړي ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د چا لخوا نه کیږي. میاشت وړاندې یعنی په مارچ میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې وسله افغانستان د باندې فعالیت کوي او طالبانو دا کمیسیون لغوه کړی دی، ویلامی خبره کړه او په هغه کې مخامخ وویل چې په دې ډول بریدونو کې چې مخکنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پکې پنخې کیږي طالبان لاس لري. دا یې هم ولیکل چې طالبان مخکنی امنیتي او دفاعي ځواکونه نیسي، شکنجه کوي او بیا یې په ډېر بېرحمه شکل باندې لمنځوي. خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړه او نن یې هم ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د مشر لخوا اعلان شوی عمومي بخنه عملي شوې ده او څوک تر سرغړونه وکړي هغه مجرم پیژندل کیږي او سزا ورکول کیږي. خو هغه کسان ولې نه نیول کیږي چې عملا په دغه ډول پیښو کې لاس لري؟ خغلی مجاهد د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل چې مخکنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یو شمیر یې داسې دي چې شخصي ترافګنۍ او مشکلات لري او شاید په دې قضیو کې د هغوی اختیار ارخونه لاس ولري، اما نور توضیحات ورنکړل چې څه ډول. ازادي راډیو هم تیر کال دوه مستند راپورونه په دې اړه خبر کړل چې په یو شمیر ولایتونو کې په ځانګړي ډول په پروان، کندهار، ننګرهار او وزن نور کې عملا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هدف بریدونو کې وژل کیږي او طالبان په لاس لري، ځکه د دوی کورنۍ ادعا کړي وخت طالبانو دا هم رد کړ. تر خوای تیر کال د بشر حقوقو څار سازمان یو مستند راپور خپور کوي ویل چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سلسله تیری په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو لخوا نه وژل شوی دي. کول د دې ټولو ادعاو سره سره طالبان بیا هم دا خبره کوي چې نه داسې ډول پیښ نشته.
د پرزیدلی جمهوری نظام پر پوزیانو د وژونکو حمله پر تازه پیښو د اندېښنو جزئیاتو چې امید ظاهر مل راکول. د پرزیدلی جمهوری نظام د پوزیانو د وژنو د دوام او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه مرسلین ارسله د امنیتی چارو لشنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړي او په سر کې تر پوښتلې دي چې د طالب چارواکو دا ادعا تر کومه سمه ده چې د پخوانیو پوزیانو د هدفي وژنې علت تر ډیره شخصي دښمنۍ دي.
په لومړي سر کې باید دا وایو چې په خپل د تیر حکومت یعنی د جمهوری نظام چارواکو او د امریکا متحده ایالاتو د ناتو د غړو وادو د افغانستان د وسوال پوز د منصوبینو سره په بشانې توګه سره نازواني کړې ده او ځینې د جمهوریت د وخت لوړ رتبه جنرالان چې د په سر کې دوی یا بهر تل خارجان سره او یا د توان مندي درته وتل نور زموږ ډیر نظامیان په وطن کې پښول څه برخه ګوندوي واتو تلړل چې په دې تو کالو کې دا سوري در شو چې د طالبانو هغه د عفو عمومي فرمان په سمه توګه عملی نشو او په ډیر ولایتونو کې چې شاید ډیر رسنوي ته هم نه رسیدي زموږ نظامیان وزورول شول، وزپل شول، ووجل شول او د وطن فرار ته مجبور کړ شول. اوس چې دغه هدفي وژنې بیا هم په ډېرو ولایتونو کې کیږي، کسان د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې په خوې د دې قومي او د ځینو ستونزو د امنیتي ستونزو رنگ ورکړي، خو اوس دغه هدفي وژنې باعث دي کی چې نظامیان هغه ژوند او امنیت نورم په خطر کې سي. له بلې خوا په بهر کې زموږ ځینې پخوانی چارواکي او نظامیان جنرالان چې د جبهه اعلان کړی ده. دلته شاید ډیر په افغانستان کې هغه نظامیان ته د دوی دغه ځینې شعارونه ډیر په ضرر تمام شي.
د طالبانو حکومت ځینې چارواکي په دې وروستیو کې په ځینو نړیوالو سیمه ییزو ناستو کې دوی د مسؤلیت خبره کوي. دوی وایي چې دوی یو مسؤول حکومت په توګه عمل کړی دی، نو که داسې هدفي وژنې دوام پیدا کوي او دوی په وضعیت باندې کنټرول نه لري یا قصدا داسې کړنې کیږي، نو طالبان واقعا څونه د یو مسؤول حکومت په توګه مطرح دي اوس فعلاً د افغانانو لپاره؟
د طالبانو د حکومتداری په سر کې هم لوی مشکل دا و چې هغه خپل جنگي قمندانان چې په هغه ولایتو کې جګړه کوله له پخوانی نظام سره، هغه د والیانو د قمندانانو د امنیت د رئیسانو په توګه نورو چارواکو په توګه وګمارل، چې هغوی خپل د اسلامي امارت نومر بد کړی دی، اتحاد سم نه کړی، په ډېرو ځایو کې وژنې کړي دي. هر څوک د خپل ولایت نه ښه خبر دي، زه کولی شم د خپل ولایت پاک له ډېر معلومات وړاندې کړم، مګر معلومیږي چې هغه ولایتي چارواکي سم اطاعت نه کوي او په خپل سر هم ځینې عملونه ترسره شوي چې دوی بیا د قومي بڼه ورکوله. زما په اند که چیرې د دغه سو کړنو مخه ونه نیول شي، دا به واقعا یو لوی ناورین او نړیوال او داسې بشري ادارې، هغه ادارې چې د بشر د حقوقو ملاتړ دي، هغه به خپل غږ نور هم لوړ کړي. د دې د مخنیوي لپاره د افغانستان د اوسني حکومت نه موږ هیله لرو چې د خپلو امنیتي او کشفي ارګانونو په ولایاتو کې باید څېړنه وکړي. هغه خلک چې اوس هم غواړي چې افغان وژنو کې د غو د مخنیوي لپاره، د غو د کارونو د لرې کولو لپاره، د ګوښه کولو لپاره باید اقدام وشي. هر څه له سره سوي دي، نوی نظام ده، شرعي قوانین چلیږي، اساسي قانون نشته، نور شاید د قضایي قوانین هم ډېر نوی او د شریعت کار سره کېږي. ځینې ستونزې په لومړیو سرو کې وي، خو اوس زه باور لرم چې باید طالبان لکه څنګه چې مشر یې رضایت نه لري، باید کوشش کړي چې یو حکومتداري ته مخه کړي. دا د افغانانو په ګټه نه ده او د افغانستان د اسلامي امارت عمر هم لنډوي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندرو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د خوست ولایت د تنه یو ولسوالۍ پر ځینو سیمو سخته ګلۍ ورېدلې ده چې له کبله د یو شمېر خلکو کرنیز فصلونه له منځه تللي دي. د سیمې اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. له بل خوا په خوست کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په تنهیو کې د شوې ګلۍ د زیانونو د ارزونې لپاره یې د سروې یوې ډلې ته دنده سپارلې ده. ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیلو او نریز په سیمو سخته ګلۍ شوي، چې له کبله د خلکو زورګونه جریبه د غنمو فصلونه میولرونکي ونی او ترکاری له منځه تللي دي. د یاد سیمې اوسیدونکي وایي د دوی خلک ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري چې فصلونه ورباندې کړي، خو هغه هم د ګلۍ له وجې په بشپړ ډول له منځه ولاړل. سیمهوال له اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته ورکوونکو بنسټونو غواړي چې دوی سره دې اووختو زیانونو ته په کتو مرستې وکړي. د تڼۍ د ترخیلو اوسیدونکي اختاجان آزادۍ رادیو ته ویل
د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل په سیمه او د نریج د سنگیړه په سیمه دغه ګلۍ شویتو دغه منطقه واریدو چې د بزرګونو جربه زمکه زیان در سوال دي، تر څنګ ونه کړی دي، مودور ونه مانځکه و فاصلې ختم کړی دي، سبزی ختم کړی دي. ان خار کې دلته نه کاروبار نشته، واز کرنه عملداري بس یو خلک یې پټای دی یو غپو دی، نه داسې بل څه نشته.
د سیمې دوه نور اوسیدونکي هم وایي چې د سیمې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري او بیوسه دي او د دې طبیعي آفت په مقابل کې مرستو ته اړتیا لري.
نوم مې نوربک جان خاکیار دی، د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل کلی اوسیدونکی یم. چې کومه ګلۍ وشوه په دې کې بزګرانو ته مالی توانونه ورسېدل. د دولت څخه مو هیله ده چې په دې برخه کې له دوی سره کومک وکړي.
نوم یې عرفان آرین دی، د خوست ولایت نوی ترخیلو کلي اوسیدونکی یم. نن ماسپښین مهال چې کومه ګلۍ وشوه، بزګرانو ته یې د زراعت په برخه کې زیات مالي زیانونه ورسول. د دولت څخه مو هیله ده چې په اړوند برخه کې له دوی سره کومک وکړي.
بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي د تڼۍ ولسوالۍ په ځینې سیمو باندې د شوې ګلۍ د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې له ارزونې وروسته به هغوی سره د مرستو تابیا وشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
متاسفانه چې پرون د تڼۍ ولسوالۍ کې سخت ګلۍ شوې ده. رښتیا یې هم د خلکو میوه‌داري ونې د سبزیانو او د غنمو فصلونه ډېر خراب کړي دي. د خوست ولایت د ناڅاپي پیښو سره د مبارزې ریاست به هم د نن تصمیم نیولی دی چې سیمې ته لاړ شي او هلته دا زیانونه هم وګوري. څومره مرستې چې د دوی سره په لاس کې شته هغه هم ورته ورسوي. د دېغې نه علاوه نورو مؤسساتو نه د هغوی دپاره یو څه غوښتنه وکړي.
یاد دې وي خوست ولایت داسې اقلیم او آب و هوا لري چې د کرنیزو فصلونو د پخېدو په وخت کې ورباندې ځینې وختونه تیز بارانونه کېږي، سیلابونه راوځي او په ځینو سیمو سخته ګلۍ کېږي چې کرنیز فصلونه له منځه وړي او یا یې سخت زیانمنوي. تر اوسه په خوست کې د کرنې د ادارې او د کرنې د برخې د مؤسساتو لخوا د داسو نباتاتو او غلو دانو کرل نه دي دود شوي چې له پرلپسې بارانونو او ګلیو یو څه خوندي وي او د پام وړ حاصلات هم ورڅخه ترلاسه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې یوې محکمې هغه خبریال چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مسله کې د کرملین تر ټولو سخت منتقد بلل کیږي په 25 کاله بند محکوم کړای دی. د برتانیا حکومت د دې خبریال چې د روسیې او برتانیا دوه ګونی طبیعت لري د محکمه او محکومیدو پر وړاندې سم د ستیغ برګونو خود او د محکمې لخوا هغه ته دغه سزا د روسیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخته سزا وبلله. د ازادۍ رادیو خبریال نوریاس نوری په دې اړه نور جزئیات لري.
امین خبریال ولادیمیر کراموزا چې د روسیا او برېټانیا دوه ګونی طبیعت لري او د کرملین یو تر ټولو سخت منتقد بلل کیږي د خیانت او نور مواردو په تور په 25 کاله بند محکوم کړ، خو نوموړي پر ځان لګول شوی تورونه رد کړي دي. د موسکو ښار محکمې چې نن دوشنبه نوموړی محاکمه کوو سالون له خبریالانو، ډیپلوماتانو او د هغې ملاتړو ډکو. کارمرزا چې څه باندې یو کال مخکې د روسیې د وسلوالو ځواکونو په اړه د غلطو معلوماتو د خپراوي په تور نیول شوی دی، د په خبره نږدې دوه ځلې چې د زهرو په وسیله مصموم کړای شوی و له مرګه بچ شوی دی. خبرلارانو ویلي کارمرزا چې د محکمې په خونه کې د شیشې تر شا غلی ناست و او د قاضي خبرې یې اورېدلې. د اعتراض په توګه روسیه به آزاده شي شعار ورکړ. د روسیې خبری رسنیو د هغه د مدافع ټیم د یوې غړي ماریا اسمونت له قوله ویلي چې وایي د دغه پریکړې په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي، ځکه د دوی په باور په هغه کې یو شمېر حقوقي سرغړونې شوي دي. د محکمې د دغه پریکړې په وړاندې نړیوالو سمدستي غبرګونونه ښکاره کړي او د دغه خبریال د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د برېټانیا حکومت د محکمې دغه پریکړې د روسیې په معاصر تاریخ کې د هغه چا لپاره تر ټولو سخته سزا بللې چې د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په وړاندې پر کرملین انتقاد کړی دی. د برېټانیا حکومت په یو بیان کې ویلي یو 40 کلن کارامورزا ته چې د درې اولادونو پلار دی د سیاسي انګیزې پر اساس دغه سزا ورکړل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې په برېټانیا کې د روسیې سفیر احضار شوی او برېټانوي چارواکي غواړي دا موضوع روښانه کړي چې برېټانیا د ښاغلي کارامورزا محکومېدل د عادلانه محاکمې د حق په ګډون له بشري حقونو څخه د روسیې له مسؤلیتونو سره په ټکر کې بولي. بیان زیاتوي نوموړي په زړورتیا پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی، هغه چې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشور څخه بربنډه سرغړونه بلل کیږي. البته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ولکر تورک هم له روسیې غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د کارامورزا خوشي کړي. هغه ویلي نوموړي ته ظاهرا د هغه څه په خاطر سزا ورکړل شوې چې هغه په آزاده توګه د دې عقیدې د څرګندولو له حق سره تړلې ده. ښاغلي تورک په یو بیان کې وویل هیڅوک باید د بشري حقونو د آزادۍ له حق څخه محروم نشي او له روسي چارواکو غواړي چې نوموړی ژر تر ژره خوشي کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دغې قضیې په اړه په موسکو کې د خبریالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده. بلی تکل صاحب،
مننه. نوریاس نوری و چې د کرملین د یو مخالف د اوکراین په د جګړې د یو مخالف د محکمې یا محاکمې او هغه ته د سزا د ورکولو د حکم په اړه جزئیات اورول.
له خبرونو ور اخوا،
د کندهار اوسیدونکي په دې ولایت کې د غلاو او نورو جنایي پیښو له زیاتوالي شکایت کوي. خلک وایي غله د طالبانو په جامو کې د موټرو او موټر سایکلونو د غلا کولو ترڅنګ له خلکو ټلیفونونه پورته کوي او له ښځو د تلاشۍ په نوم پیسې او نور قیمتي توکي اخلي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي وایي هر ورځ په دغه ولایت کې د غلا او نورو جنایي پیښو سره مخامخ کیږي. د کندهار درې تنه اوسیدونکي چې نه غواړي نوې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل غله د وسلې په زور له خلکو نغدې پیسې، موټر، موټر سایکلونه او موبایلونه اخلي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د وسلوالو غلو مخه ونیسي.
موټر سایکلان ټلیفونان عمله کیږي، موټر سایکلان نور کیږي، نو مسجد کې موټر سایکلان غلا کیږي. خپل منصب نس کوي موږ د حکومتي مسلین صداس دغه غواړو چې دی باید غله ټینګ کړي، هغه ته یو جزا او یو دغه وایي.
خلص د کور سوزي او وسایل باسه شیره باسه خپل ضرورت لپاره هغه پر لارې دینه وخت راسي. مرسیقل ځنګ خپل کیږي په وضو کې دغه کیسه د فشار کې دغه وځ ډیر سره خاطر موږ د ګران والی صاحب صداغه اله لرو چې خپل طالبان ته امر وکړي چې دغه امنیت ونیول سي او دغه غزمی وکړي چې د خلکو مخنیوي وسی.
مرشاغ لا کیج مرسیقلان لا کیج کوروت خلک اوري غلاوي کوي، اتاک شنان هم غلا کیږي. موږ د امنیتي مسلمان څخه دا غوښتنه ده چې په یو خاص طرز عمل سره دغه غلا او مخه ونیسي.
بلخوا طالب چارواکي هم منی چې په دې ورستوي کې د طالبانو د لباس څخه په استفادې یو شمیر کسان له خلکو په ځانګړې توګه میرمنو څخه د تلاشۍ په نوم تلاوي پیسې، موبایلونه او نور قیمتي توکي اخلي. یو طالب چارواکي چې نه غواړي نوم یې خپور سي، رسنوي ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې د غلا دغه ډول پیښې د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې رامنځته شوي.
د طالب په جامه کې بس غټه ژری پاج لنګوټه تړلې نو تو پنچو مخابره مور سره د شو رواني ورته وی درې شو زتاوي تاسو د ایشان یا سو دار کم تاسو شیخ صاحب ورځي پټاو کړی دی. داس راپور ته ژر کو یاد یو ځای ولا زنګ راول چې دی راولي نو بل شو راپور ته کې کرابلا یو دوه درې سر خبر کې داس یو کوښ ځای ودری تو پنچا پر ونی سي نو ورچار څه درلودل هغه ټوله ځنی اخی معلوم نه کله په واوځ کې کله په بلاوځ کې د کیک دي تام معلومات نه خدا کوم شو چې اقرار کړی دی غو داس اقرار کړی دی چې دا غټ سړی دی پاینو مینه کې بیا یو ځای انجونی پورته کړی و نو شان هم ځنی اخستی و یو کوټه بیا ویلو نو بل ځنی ناوی مر سره کړی و پار اوځ کې چم کړی او چا درلوسه سره نه درکړی چې دا سره کم دی.
پاینی وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وای په تیرې وکال کې د غلا او نور جنایي پیښو په تړاو 904 کسان نیولې او زندانی کړې دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت کمانډاني ویان مولوی محمد صابر وای لدی جملې 903 کسان یوازې د غلا او 804 کسان د انسان تښتونی په تړاو نیول سوي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د نن مازیګرنۍ خبری مجلې په ورستیو څو ثانیو کې یو قدر منوریدونکو د خبری مجله د روژې مبارکې په یو ځانګړي پیغام پای ته رسو.
ژوند په روژه کې
زاهد الله نورستانه ما بس دلته د چکنی کاروبار کو سی یو کال کیږي پروس کال ما دلته راستلی خو سه کال بس دس کار د چکنی کاروبار کو او کور کې مرسته دسی کور خلک همکاري کوي هغه دنه بس هغه د چکنی برابر به دلته راوزم مزګر کې بس روزي او د چکنی خرڅو مې دلته پروس کال سه لګرانی وکنه نو د پروس کال پر دغه باندې سه کال لګ بس ارزان دي د چې د خلکو کاروبار نه نشته دی بس بس توخه د تیری بس خلک دی بس څنګه څه زمنګ لکه مزریبي کې بس خپل کور ته کې ما خام د پاره جمعه د پاره بس اخو دي هټه ټکم کو کار د روانو بس ما جمعه سی باسی نو مخ کې هود سی او چې کاروبار خلکو خو کنه وظیفه د سی اخدی کار نو سی بس چې نو خلکو کارو بار نشته دی بس دی کمزوري بس کانو پټک ولال دی نو وی چکنی په کله سوبرا او بس مکل ریړه بس کله شیر او بس بس وخت دی تیر او بس چولی شي کله شکر الحمدلله بس دی اس ګرځیدونه بس دا زما د پاره ډیر غټ دغه چې شیخ ارسوم مازیګر کرا یا چکنی یا بل شي دی نور زما ځوانان تم دا مسج دی اس ګرځیدونه د کور د پاره یو لس روپۍ یو غټي حلال رزق وکټي چې کور کې نه مور او پلار خوشحالي دي او بيزه چې د ګرځیدونه کور ته یو شیر اوري خو بس اسې مګرځي